په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري اس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو وروستۍ څرګندونه واوري چې وایي متحده ایالات هڅه کوي هر څومره ژر او هر څومره زیات چې کېدای شي له افغانستان سرتیری وباسي. کولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي د پکتیکا او پکتیا ترمن د لویو لارې په اوږدو کې په یوه نښته کې 10 وسلوال وژلي چې پکې په سیمه کې د طالبانو د سرقتې مرستیال هم شامل دی. په کندهار کې په ماین 14 او 2 جلا هدفي وژنو کې د راپورونو له مخې 2 ښځینه او 4 پولیس وژل شوي دي. د پاکستان د کابینې وزیر وای صدر اعظم عمران خان د هند په وړاندې د پاکستان د هوایی حریم او له افغانستان سره د هند سوداګرۍ د امځکنۍ لارې په تړلو غور کوي. د خبرونو تفصیل. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي د پکتیکا او پکتیا ترمن د لویو لارې په اوږدو کې په یوه نښته کې 10 وسلوال وژل چې پکې په سیمه کې د طالبانو د سرقتې مرستیال هم شامل دی. د ازادي رادیو سیمه ایز خبریال د چارواکو له خولې وایي چې په سیمه کې د طالبانو د سرقتې مرستیال یو بهرنی و چې د موسا مستعار نوم یې کاراوه. د پکتیکا د امنیت امر مسعود بابکرخیل پرون مازدیګر خبرلانو ته وویل د زرمت ولسوالۍ سورکۍ سیمه کې د جګړې 6 ساعته دوام وکړ او له ډګره هم د وسلوالو طالبانو 15 جسدونه له ځان سره وړي دي.
دښمن ته 10 نفره دی په هلاکت رسیدلی دي او زمنګ یو نفر ملي پولیس سطحي زخمی را.
خاغلی بابکر خیل زیاته کړ چې دی وسلوالو د پکتیا او پکتیکا ترمن د لوی لارې په اوږدو کې د تګ راتګ په وړاندې ستونزې او ناامنۍ جوړولې. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. په کندهار کې په ماین 14 او 2 جلا هدفي وژنو کې 2 ښځې او 4 پولیس وژل شوي. لومړی نن سهار د نامعلوم وسلوالو په برید کې 2 ښځینه پولیس وژل شوي. پر هغوی برید نن سهار څه کم 9 بجې د کندهار د لومړۍ ناحیې اړوند د چوک مدد په سیمه کې شوی. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارغزي ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي ښځینه پولیس د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې دندې درلودې. د هغه په خبره چې وسلوال له برید روسته لسته می تختیدلی او دوی د پیخې په اړه پلټنې پیل کړي. تر دې پیخې لس دقیقې وروسته نامعلوم وسلوالو د کندهار ښار د ومې حوزې اړوند له پنجوایي دوراهي سره په تلاشۍ ولاړ یو پولیس ویشتلی او وژلی دی. دغه راز تېره شپه د کندهار د ارغستان ولسوالۍ په تورهګاره سیمه کې د ملي پولیسو پر پیاده ګزمې د ماین 14 شوې چې په نتیجه کې 3 پولیس وژل شوي او 2 نور هم ټپیان شوي دي. تر اوسه د دغو پیښو مسؤلیت کومې چا یا کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی. افغان ښځې چې د بکارت پردې په معایناتو کې ناکامه کیږي بیا هم زندانی کیږي. د خبره د امریکا د خلکو ملي راډیو د فرهاد جاوید له قوله چې د ماری سټاپس په نوم د امریکا د کورنۍ د پلان یو نړیوال سازمان ته د اسلامي پالیسۍ د سلاکار په توګه کار کوي کړی ده. هغه ویلي یو کال مخکې د دغو ښځینه بندیانو په اړه د افغان ولسمشر له میرمنې رولا غني څخه د مرستې غوښتنه کړې او ورسره 2 ساعته یې خبرې کړې وې. جاوید وایي له رولا غني سره یو ځای په تېره جنوري میاشت کې د بلخ لوی زندان چې یو 90 دغه ښځې پکې بندیانې وې کتنه وکړه. هغه وایي د تېرې جنوري او اپریل د میاشتو ترمنځ دغه ښځې خوشې شوې، خو له هغې وروسته بیا هم یوه نجلۍ په همدې زندان کې بندې شوې او د ښځو زنداني کېدل بیا هم دوام لري. په 2013 کال ملګرو ملتونو د بکارت د پردې د تشخیص لپاره معاینه بنده اعلان کړ، هغه چې په نتیجه کې دا نه معلومیږي چې آیا ښځې جنسي اړیکه درلوده او کنه. ملګرو ملتونه دا ډول معاینه چې له درد ډکه او هم سپکاوی ګڼل کېږي له طبي پلوه غیر ضروري بولي او د هغې د بندولو غوښتنه کوي. یو شمېر نجونې د مختلفو دلایلو له امله دغې معاینې ته مجبوره کړی کېږي. د راپورونو له مخې له جنسي تېرې څخه نیولې تر واده مخکې د نجلۍ د بکارت د پردې معلومولې عمده عوامل بلل کېږي. ښاغلي جاوید ویلي چې د دې کار د مخنیوي لپاره په روانه میاشت کې د نجونو د زندانی کېدو د مخنیوي لپاره یو روزنیز پروګرام پیل کړی چې د ده په وینا پولیسو قاضیانو او د حقوقي ټولنې غړو ته پکې روزنه ورکول کېږي. خبرونه له ازادي رادیو اوري. د پاکستان د کابینې وزیر وای صدر اعظم عمران خان د هند په وړاندې د پاکستان د هوایي حریم او د افغانستان سره د هند سوداګرۍ د مځکنۍ لارې په تړلو غور کوي. د رویترز خبري اژانس د پاکستان د ساینس او ټکنالوژۍ د وزیر فواد چودري له خولې راپور ورکړی چې د سیشن بي پورې ویلي وو دا مهال د هند لپاره د پاکستان د هوایي حریم او له افغانستان سره د هند د مځکنۍ سوداګرۍ د لارې د تړلو د پریکړو پر قانوني اړخونو غور کیږي. پاکستان د روان کال فبروري په میاشت کې هم د هند لپاره خپل هوایي حریم وروسته له هغې بند کړ چې په هندي کشمیر کې د یوې پاکستان میشتې وسلوالې ډلې لخوا برید د دې دو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د نښتو سبب شو، خو د جولای د میاشتې په نیمایي کې بیرته پرانیست. په روانه میاشت کې د هند او پاکستان ترمنځ یو ځل بیا وروسته له هغې ترنګلتیا زیاته شو چې نوې ډلې د هندي کشمیر څخه د کورواکي ځانګړی امتیاز واخیست چې د پاکستاني چارواکو غبرګونې راوپاراوه. ایران وایي د یوې ښځې په شمول درې تنه د اسرائیلو استخباراتي سازمان موساد ته د جاسوسۍ په تور په اوږده بند محکوم کړی دی. د ایران د عدلي وزارت ویان غلام حسین اسماعیلی د ایران رسمي دولتي خبري اژانس ته ویلي د آراس امیری په نوم یوه میرمن چې د بریټش کانسل په اداره کې کار کاوه او په جاسوسۍ تورنه وه مجرمه بلل شوې او په لس کاله بند محکومه شوې ده. بریټش کانسل د برېټانیا یوه کلتوري او فرهنګي اداره ده. د اسماعیلی په وینا له سړو څخه یوې انوش اشوري دی چې د ایران او برېټانیا دواړه تابعیتونه لري. د هم د اسرائیلو د جاسوسۍ سازمان موسا سره د اړیکو په تور په 12 کاله بند محکوم شوی. همدارنګه دریم کس علي جوهري هم په ورته تور په 12 کلونو بند محکوم شوی دی. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. کدا وزن نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ول د دې خبرونه ډیره برخه مو موسیقي ځانګړې شوی، خو بیا هم د افغانستان په اړه څو راپورونه لرو، البته په دې لنډه خبري برخه کې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي باور لري چې هیواد کولی شي هم له افغانستان خپل سرتیری وباسي او هم دا مسله یقیني کړي چې له دې هیواد به بیا پر امریکا ترهګر بریدونه نه کیږي. ښاغلی پومپیو پرون په واشنگټن کې د پخوانیو امریکایي سرتیرو یوې غونډې ته وویل نه پوهیږي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې هڅې به څنګه پای ته رسیږي، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ژمن دی چې دغه هڅې په سمه توګه مخته ولاړ شي. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په همدې ورځ هم، البته تیره ورځ په دوحه کې، د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په مشرۍ امریکایي هیئت د طالبانو له استازو سره خبرې درلودې. خبرې پرون هم تر ناوخته دوام وکړ. تفصیل د اجمل ان راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي موږ غواړو چې له افغانستان څخه خپل سرتیري هر څومره زره او په زیات شمېر چې ممکن وي وباسو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ په واشنگټن کې پخوانیو امریکایي سرتیرو د یو سازمان په غونډه کې وکړې. پامپیو وویل چې په افغانستان کې د امریکا تر لس کلنې پوځي، ډیپلوماټیکي او اقتصادي ښکېلتیا افغان ټولنه بدله کړې او القاعده شبکه یې ماته کړې چې د نوموړي په وینا په افغانستان کې د امریکا د ماموریت هدف و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې هیواد یې کله هم په افغانستان کې دا دایمي حضور نیت نه درلود. مایک پامپیو وایي رښتیا دا دی چې موږ هیڅکله په افغانستان کې د دایمي پاتې کېدو هڅه نه ده کړې. اوس ټولو لورو ته جوته شوې چې وخت تیریږي، نو د یو کال راهیسې چې نن هم دوام لري موږ له ټولو افغانانو سره کار کوو، ورسره ښکېل یو. موږ نه پوهیږو چې د سولې او پخلاینې دا هڅې به څنګه پای ته رسیږي، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمن دی څو ډاډمنه کړي چې په سمه توګه ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو زیاته کړه چې د ولسمشر ټرمپ روښانه سپارښتنه خپل د او پوځي همکارانو ته یې داده چې له افغانستان څخه خپل سرتیري هر څومره زر او په هر څومره زیات شمیر کې چې ممکن وي کور ته ستانه کړي. پامپیو وایي موږ غواړو چې خپل خلک له افغانستان نه هر څومره زر او هر څومره زیات شمیر کې چې ممکن وي کور ته راولو. همدارنګه غواړو ډاډمنه کړو چې بیا هیڅکله له دې خاورې پر متحده ایالاتو ترهګریز برید ونه شي، او زه باور لرم چې موږ دا دواړه اهداف ترلاسه کولی شو. تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فرانسه کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په وروستۍ ورځ ویلي وه د افغانستان د سولې لپاره کوم مهال ویش نشته. نوموړي د نړۍ د اووه سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په حاشیه کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د لیدنې پر مهال خپله هغه خبره تکرار کړه چې امریکا په افغانستان کې د پولیسو دنده ترسره کوي. د طالبانو سره د یوې ممکنې موافقې له مخې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په داسې حال کې محتاطانه هیله مندي ښیي چې د سې شنبې په ورځ هم په دوحه کې د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ د یوې هوکړې د وروستیو ټکو په نهایي کېدو خبرو دوام درلود. د فرانسې خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله وایي چې دوی له امریکایي لوري سره یو توافق ته نږدې شوي. همدا خبري اژانس د طالبانو د قطر د دفتر د غړي او ویان سهیل شاهین له خولې وایي موږ په دې پړاو کې پرمختګ کړی او وروستي ټکي نهایي کوو. نوموړي ویلي هر څومره زر چې پاتې ټکي حل شي توافق نهایي کېږي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت و تکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
سبا د ازادۍ په چپو کې د 19 پروګرام وار دی. بیا هم پکې په افغانستان کې د جګړو د پای ته رسیدو او د سولې د روانو هڅو موضوع څېړو. د افغان بسمات سره اتل شمیر لارې مو هم د سولې د روانو خبرو په اړه ډېر پیغامونه راسته ویلي دي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي دي د سولې موافقه که آماده وي نو ژر د لاسلیک شي، موږ ورته ډېر خوشبین یو. فیض الله اسحاق هم له کندهار لیکلي موږ افغانان سولې ته خوشبین یو، خدای جل شانه دې وکړي چې سوله افغانستان ته راولي. دغه راز انور الحق له زابل بیا لیکلي چې که پاکستان منځوي نشي سوله نارازی. کور مودم پیغامونه زخ زیات یو د موضوع په ارتباط مو هم راسته ویلی موګم تل په پروګرامونو کې اندر تل ولو سوله هغه موضوع ده چې کابل چاپی خبرونه هم ورته نن ډیره کتنه کړي. ناجیه صافی د کابل چاپ نن ورځ ورسپانو ته کتنه کړي.
کابل چاپ نننیو نږدې ټولو ورسپانو د سولې روانو هڅو او دراتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په تړاو لیکنې او تفسیر خبرې کړې دي. ویسا ورسپانې په سر مقاله کې پوښتنه کړې چې له اجماع پرته سوله څومره ډاډمنه ده. د سر مقالې لیکوال د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو نه هم پړاو شپږمې ورځې بشپړېدو ته په اشاره پوښتنه کړې چې دا هوکړه به په افغانستان کې سوله راولي که به د جګړې بڼه بدله کړي. د ورسپانې لیکوال لیکي تر څو چې دغه توافق په ټوله کې د افغانانو اجماع تایید نکړي او هم نړیوال تضمین ونه کړي، خي هر شیبه د ماتولو خطر وي. مسیر ورسپانې په سر مقاله کې د امریکا او طالبانو توافق ته په اشاره لیکلي ویل شوي چې طالبان به له امریکا سره د وتلو پر مهال اوربند وکړي، خو د جګړې له افغاني اړخ یا اړخونو سره به اوربند نه کیږي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي روانو مسایلو ته په کتو اړتیا ده چې د بین الافغاني خبرو د پیل، دوام او بریالیتوب لپاره هلې ځلې تیزې شي. د سر مقالې د لیکوال په باور دواړه اړخونه باید له خپل اړخه تیرېدنې او قربانۍ ته تیار وي او همدارنګه د ټولو لورو د یو پراخ ولسي فشار اړتیا هم شته چې د بین الافغاني خبرو د بریا لپاره مؤثر تمامېدای شي. دنیا ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی ټاکنې بحران لویوي که سوله اړینه ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې سولې پروسه روانه ده، حکومت وایي ولسمشریزې ټاکنې د میزان میاشتې په شپږمه نیټه حتمن ترسره کوي. خو د سرمقالې لیکوال پوښتنه کړې چې آیا د شفافو ټاکنو امکان شته که نه. د سرمقالې د لیکوال په باور تر اوسه د ټاکنو شفافیت په اړه هیڅ تضمین نشته او اړتیا ده څو د سولې له موجوده فرصته په ښه توګه ګټه واخیستل شي. سرخط ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکلي په قطر کې د سولې په اړه د امریکا او طالب استازو ترمنځ روانو خبرو اترو پر ولسمشریزې ټاکنو سیوری وړولی او په دې ډول غواړي چې دغه ټاکنې په خپل وخت ترسره نشي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي سره له دې چې سوله د افغانانو ستره غوښتنه او اړتیا ده، خو په وینا یې چې د دې پروسې د چټکتیا او اهمیت